السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. ملیحا میرزاده او عبدالحی کاکر درته د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې له افغانستان سره د سیمه ییزو همکارو غونډې د حال ترڅنګ یو شمېر کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو. پروګرام روښانه مستقبل هم درته وړاندې کوو. په اول خبرونه له عبدالحی کاکر نه اورو.
د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري شپږم کانفرنس نن په کابل کې پیل شو. د باجوړ د قومي اسمبلی غړي وای ډیر ژر به باجوړ ایجنسی د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې راسي. ټاکه شوې ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشا سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلموي. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري شپږم کانفرنس چې نن په کابل کې پیل شو په کې د سیمې په کچه د انرژي ترانزیت سوداګري او پنګونې په اړه خبرې کیږي. د دغه کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل چې افغان دولت به د بهرنۍ پنګونې لپاره لازمي مواقع برابرې کړي. د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به سبا له په کانفرنس کې ګډون کوي. په کانفرنس کې د دیرش مرستندوی هیوادونو د څلوېښتو سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. له باجوړ د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وای ډیر ژر به په باجوړ ایجنسی انتظام د وفاق پر ځای خبر پښتونخوا ته ورکړل سي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د باجوړ له خیبر پښتونخوا سره ګډول یو ازمایشي کار دی.
کومې کمیټي چې روانه ده پرایم منسټر طرف نه په سیفرون کې نو باجوړ ایز ا ټیسټ کیس په دغه سره دا خبره وتړله چې دا دواړه ایم ان ایګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زمونږ حاجی بسم الله خان صاحب او سینیټر صاحب هغه هم زمونږ سره په دې کې یو شو او مونږ په دې باندې خبره وکړه چې دا باجوړ ایجنسی دی د پاټا سره شامل سیټي اینڈ پروینشل ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریا کې.
شابدین خانول که د ازمایش کامیاب سو نو شای مومند ایجنسی پکړون نور قبایلی سیمه هم خبر پښتونخوا ته حواله کړل سي. تلیک انصاف خبر پښتونخوا خپل شپږ پنځوس غړو ته په بلدیاتي انتخاباتو کې د ګوند د نظم و ضبط خلاف ورزي په تور تنبیهی نوټیس ورکړی دی. بیګا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې غونډه ترسره شوه او له دې وروسته د تریک انصاف صوبایي ارګنایزر فضل احمد خان خبري غونډه وکړه او بیا مشال لیډي ټول چې د سینیټر اعظم سواتی او صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل ته هم نوټیس ورکړی دی.
چې کوم خلک د پی ٹی آئی ممبرز یا په ریزرو یا په الیکټډ او هغوی د پی ٹی آئی ټکټ هولډر خلاف خپل ووټ استعمال کړی دی او یا ابسنٹ شوی دی هغوی ټولو له مونږه نوټیسز ورکو او هغوی مونږ لا یا خپل صفائی راکړي او کو ګیلټي نو هغوی سره به مدقه سلوکي چې کوم نه دی نورو سره.
پر دغو کسانو تور دی چې په بلدیتي انتخاباتو کې د تریک انصاف پر ځای نورو ګوندونو او غړو ته ووټ ورکړی دی. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې د پولیسو په خوانی ډی آی جی وژل شوی دی. د کوټه ښار پولیس وایي د دې ښار په سریاب سیمه کې د چهارشنبې په ماښام نامعلومو وسوالو د پولیسو په یو پخواني ډی آی جی قاضي واحد ګاډي باندې ډزې وکړې چې پکې نوموړی سخت ژوبل شو او وروسته هسپتال ته یې په لاره سا ورکړه. پولیس وایي وسوال په موټرسایکل سپاره و چې په نشه تیښته کې بریالی شوی دی. د دې پیښې زمواري د عبدالله وزیرستاني په نوم یو کس منلی چې ځان د مجلس عسکري نومې وسوال ډلې ویاند بولي. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قمندان جنرال فلیپ بریدلیب وسلوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. ښاغلی بریدلیب چې نن یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو په حملو د سړک د غاړې بمي چاودنو کې کموالی راغلی خو زیاته کړی چې دغه حملې تر مخکینیو هغو خطرناکې او زورورې دي. فلیپ بریدلیب پر پاکستان هم غږ کړی چې د وسلوال طالبانو په ځپلو کې خپلې هڅې نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان لوګر سیمهیز چارواکي وایي د افغان سرتیرو یو پوځي هلیکاپټر د دې ولایت په ازري ولسوالۍ کې راپریوتی چې په کې سپاره دولس کسان ټپیان شوي دي. د لوګر ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالولي وکیل نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه هلیکاپټر د تخنیکی ستونزې له امله رالوېدلی او زخمیان هسپتال ته رسول شوي دي. ښاغلي وکیل زیاته کړه چې دوه هلیکاپټرو نن د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی او د دې ولایت یو شمېر سیمه ییز چارواکي لری او ناامنه ازري ولسوالۍ ته وړل. چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې نه ښاغلي دورانی او نه هم د لوګر سیمه ییزو چارواکو ته زیان اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشاه سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلمه وي. د سعودي عرب د بادشاه دا سفر څو ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې د امریکا کانګرس له ایران سره د سوي تړون لپاره رای ورکوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز ویلي پوهیږي چې سعودي عرب له ایران سره پر سوي تړون اندېښنه لري چې په دې ډول به تهران له بندیزونو وروسته خپل اقتصاد پر پښو ودروي. امریکا په دې باور ده چې د بندیزونو لری کېدو سره به نږدې سل ارب ډالر ایران لاسته ورسي چې خپل ځپل سوی اقتصاد د ود لپاره ځینې کار واخلي. په ورته وخت کې واشنگټن دا ویره هم څرګنده کړې چې تهران له دې پیسو د ناوړو فعالیتونو لپاره ګټه پورته کولای شي. چین په نړیواله دویمه جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزه د پیکینګ په تیانمن چوکي په شاندارو مراسمو ولمانځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړو. د چین ولسمشر شي چینګپینګ وویل چین کله هم د پراختیا غوښتنې هڅه نه کوي. ولسمشر شي چینګپینګ همداراز اعلان وکړ چې د چین د وسلوال پوځ په شمېر کې به 3 لکه کمی راولي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې له وجې 1.5 کروڑ ماشومان د تعلیم له حقه محروم دي. د یونیسف نن خپور شوی رپورټ وایي په دغو شمېرو کې 40% د شام، عراق، یمن، لیبیا او سودان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمرونه لري. رپورټ زیاتوي په داسې حال کې چې شخړه نور هم په پراخېدو ده نو شایي په راتلونکو میاشتو کې سکول ته د تلونکو ماشومانو شمېر 50% زیات شي. یونیسف وایي په شام، عراق، یمن او لیبیا کې 9000 داسې سکولونه شته چې د استعمال قابل نه دي. دغه سازمان زیاتوي چې اضافي 3 کروڑ ډالر ته ضرورت لري چې دا رنګه وکولای سي نور ماشومان سکولونو ته ولېږي. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیر د موسم حال او کرنسی قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.85 روپۍ او په 1.95 روپۍ. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.15 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.50 روپۍ او 25.70 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.70 روپۍ او په 20.95 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.63 روپۍ. او 2.78 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.68 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واوري نن په کابل کې له افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکارو یا د ری اکانومی کانفرنس پرانستل شو. د غونډې د اهمیت په اړه یو کارپوه وایي:
دا نه ده چې دې ملاقاتونو سره یا دې سفر سره به دا مسلې ټولې حل شي، خو دا ده چې یو موقع ده چې کم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي، هغې ته توجه شي.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو نه منتخب شوي غړي وایي په ازمیښتي بنیادونه به د باجوړ ایجنسۍ انتظام د وفاق پر ځای خیبر پختونخوا ته سپارل کیږي.
حکومت د طرفه دا تجاویز و چې کوم ایف آر جی هغه کې مونږ انیشیټیو والو، خو مونږ دا ورته وی چې دا یو ایجنسی نه، خو مونږ په دې باندې خبرې وکړه چې دا باجوړ ایجنسی دی د پاټا سره شامل شي، یعنی پروینشل ایڈمنسٹریټ ٹرایبل ایریا.
په قبایلي سیمو کې د شری ناروغي خلاف د کمپین حال درکو. په خبرونه کې 19 پروګرام روښانه مستقبل هم لرو.
زمای په تمر لپاره لکه یو صحبه ده په پېښور په ځای کې چې اکاډمیک سکیلز دي په میتھمټکس لیول باندې څه څه پروګرام نو او دا پروګرام ما شروع کو. زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم چې خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي.
لا مشال ریڈیو سره اوسه. تازه مشال ریڈیو پرونه ته وګیه. څنګه چې تاسو اوریدل، نن په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکارو دوه ورځنی کانفرنس شروع شوه دی. ټاکل شوی چې په دې کانفرنس کې د ترانزیت سوداګرۍ قدرتي وسیلو ترڅنګ د ټاپیو دغه شان په نورو مهمو پروژو هم دغه کانفرنس ګډونوالو سره خبرې وشي. دا وخرا سره له کابل د مشال ریډیو خبریاله حمیده عثمان د ټلیفون په لیکه ده. نو حمیده، تاسو ستړي مشي وایو او کو د غونډې د تازه صورتحال نه مو خبر کړئ.
د نږدې اویو هیوادونو او سازمانونو استازو نن د ریکا غونډه په کابل کې پرانیسته. البته دا د سیمې اقتصادي همکاریو یو کانفرانس دی. البته باید ووایم چې اوس مهال د دغې غونډې ګډونوال په بېلابېلو کمیټو کې، کاري کمیټو کې په کار بوخت دي او د دغه کمیټو کاري نتایج به سبا ته اعلان شي. خو د دې غونډې په پرانیستلو کې افغان چارواکو، البته د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد ویل چې د افغانستان او سیمې راتلونکي په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژۍ او له طبیعي زیرمو څخه په ګټې اخیستنې پورې اړه لري. البته ګډونوالو د دې کاسه غونډه مهمه وګڼله، ځکه چې په دې غونډه پکې ترانزیتي سوداګریز او د انرژۍ په برخو کې د پروژو پر عملی میکانیزمونو خبرې کیږي. نو ځکه دا غونډه ډیره مهمه وګڼله او همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مرکزی ویل چې په دغه په مرکزی و جنوبی آسیا به تر راتلونکو لسو کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري، خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنه مخه نیولی شي. همدې حال کې د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا مشر وویل چې ریکا شپږ به په افغانستان کې د پانګې د جلبولو لپاره ښه فرصت برابر کړي او دا کار به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهمي. البته باید ویم چې د ریکا شپږ ناسته دوه ورځې دوام کوي، چې په دوهم ورځ به البته سبا ته د جمعې په ورځ به یا نتیجې او لاسته راوړنې چارواکو لخوا له رسنیو او خلکو سره
شریک کړل شي. ډیره ډیره مننه حمیده عثمان چې تاسو را سره دا معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. تاسو واوریدل چې نن په کابل کې د سیمایز همکاري د غونډې پرانستل کیږي، بلکې پرانسته او شوه. د دې غونډې کوربه افغانستان دی چې په دې کې د افغانستان او د پاکستان او هند په ګډون یو شمېر ګاونډي هیوادونه ګډون لري. د سیمایز همکاري غونډې پر موضوع زموږ همکار ګلیاس په کابل کې د سیمایزو چارو کارپو ودیر صاحب سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغانستان تر څنګ ګاونډي هیوادونو لپاره د ریکا غونډه څومره اهمیت لري.
اقتصادی وداشی سیکورٹی امنیت مافیائی
وزیر صافی صاحب، کدار ته وای په دې غونډه کې د افغانستان گاونډي هیوادونه هم ګډون لري او په دې هیوادونو ترمنځ یو بے اعتباری غونډه فضا هم موجوده ده. تاسو څومره خوشبینه چې آیا د دې د غونډې د لارې به دا اعتماد سازی فضا بحال شي او کنه؟
متقابلہ مفاد، احترام او حاکمیت، احترام ساتل ضرور خبر ہے. مطلب چیزیں واضح حکومت کے اقتصادی علی کے احتراق بھی ہوتی تھی اور اقتصادی مناظر رخصت کی مزید جاری جلد پر ظہور و ذریع پاول اور انکارے جو پارا حل جلد کے
خبر. وزیر صاحب صاحب دار ته وای ک د افغانستان د سوداګری خونی یو تجویز ورکړی و افغان حکومت ته چې د ترانزیت په لار کې افغان پاکستان او هند هم شامل کړل شي. نو آیا تاسو څنګه غنی چې په دې غونډه کې سپدی اړه به خبرې ترې وشي او کنه
خبرې وشي او خبرو کې دا افغانستان پاکستان
په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو ودیر ساپی سره تاسو مرکه واوریدله. تاسو دا واوریدل چې نن په کابل کې د ریکا کانفرنس شروع شوه دی. سباله د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته سفر هم ټاکل شوی دی چې په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې اړه ریاض موسی خیل تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر سرچینو وینا وا چې د کمی سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز به د افغانستان د اقتصاد پاړه کابل کې کیدونکو دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان نمائندګي کوي. د سرچینې په خبره سرتاج عزیز به د جمعې پورس کابل تزي او هلتوا کانفرنس کې د ګډون نصر بیره د افغانستان عالی رتبه چارواکو سره هم ویني. د سرتاج عزیز د کابل د دورې د اهمیت پاړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او پیښور کې میشت خبريال رحیم الله یوسف زین ته پوسو
ملاقاتونه ډېر ډېر کېږي. نو په هغې کې چې څه خبره وي زړې خبرې نوې خبرې ګیلې شکوي هغې ذکر کېږي. نو دا نه ده چې دې ملاقاتونو سره یا دې سفر سره به دا مسلې ټولې حل شي. خدا ده چې یو موقع ده چې کم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي هغې ته توجه شي او د هغې د حل کولو لپاره څه نه څه ګامونه پورته کړي شي.
همداراز مو افغانستان کې د کیدونکو اقتصادي مرستو د کانفرنس د ضرورت او اهمیت په اړه د سیمه ایزو چارو دیو بل کارپو او خبریال حسن خان نه تپوسو کو نو د وینا وا
تو صفته چې په افغانستان کې به یا په سکیورټی کانفرنس کې یا په امن باندې کې دوم ته خبرې وي. دغه شانتي کانفرنس چې کوم دی د سره به د افغانانو حوصله هم اوچت شي او غوي چې کوم سنس اف ډیپریشن چوتا وي چې را هغه هم د غوي لګي د سې چې او د لګي خلک هم په اقتصادي جون کې هم انټرست اخلي. نو زه غواړم دا چې دا یو ډیر اهم موقدا چې په هغه کې به هندوم ناسي پاکستان هم ناسي افغانستان هم ناسي امریکا هم ناسي روس هم ناسي چین هم ناسي. نو دا نه چې صرف دی په اکونومیک خبرې کیږي سره سره چې دا وخت کې کوم مسائل دي د ټولو ملکونو په هغه به ملته خبرې کیږي او دا یو ډیر ائیډیل فورم دی په دې ائیډیل مقابل.
د یادونه ده چې د ریجنل اکنامیک کوآپریشن کانفرنس ان افغانستان یا د افغانستان د اقتصاد پاړه د سیمه ایزو مرستو کانفرنس پیل په کال 2015 کې کابل کې شوی وو او د غلړ کې نوی ډیلی اسلام آباد استنبول او دوشنبه کې هم غونډه شوې دي او کیدونکو غونډه د دغه سلسله شپږم غونډه ده. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
دا پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې افغان پولیس تصویر مې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو تر وسلوالو په مرکزونو هدفي هوائي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې په دغو دواړو سیمو کې یو شمېر وسلوال وژلي او دغوی مرکزونه تباه کړي دي. خپلواکو سیمه ایزو سرچینو د پاکستان پوځ د اداوو پخلی نه دي کړي. هارون باچا تفصیل راکوي.
د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې جنگي جټ الوتکوې د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمې شوال او د خیبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي او لږ تر لږه یو دیرش وسلوال یې وژلي دي. اعلامیه کاږي چې پر شوال شویو هوایی بریدونو کې ولس او د تیرا په هغو کې 44 وسلوال وژل شوي او د هغوی یو شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. ویل کېږي چې په یادو سیمو کې دا مهال د حقانی شبکې او پاکستانی وسلوالو طالبانو جنګیالي پټ دي چې د تیر 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا وروسته دغو سیمو ته تښتېدلي او حمله غځینو تر وروستي بریدونه پلانوي. د پاکستان جنگی جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایی بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې د یکشنبې پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د تروریستي بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې پر کارول کېدو اندېښنه وښوده او د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو یې وغوښتل چې د حقاني وسلوالې ډلې پر ضد سخت اقدامات وکړي. له بلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویټرز خبري ایجنسی ته په شوال کې د تازه هوایي بریدونو پخلی کړی او همدارازي د وسلوالو د څلور مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. د پاکستان پوځ وایي د تیر کال له جون میاشت راهیسې د هزار بے از په نامه په شمالي وزیرستان کې د پیل کړو خپلو عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او همداراز بهرني وسلوال وژلي. د هغوی نیټورک یې له منځه وړی او د یادې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. هم د پوست په وینا د شمالي وزیرستان عملیات یې ورستی پړاو ته ننوتی او یوازې شوال سیما چې دنګ غرونه او ګور ځنګلونه لري د وسلوالو لپاکولو پاتې ده. باید وویل شي شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر ورتګ د لګیدلي بندیز له کبله لا تر اوسه خپلواکو او سیمیزو سرچینو د وسلوالو د وژلو د پاکستان پوست د اداو پخلی نه دی کړی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي چې د قبایلي سیمو د ولس ترقی او خوشحالۍ لپاره به پازمیختي بنیادونو د باجوړ ایجنسی تنظیم د وفاق پر ځای خیبر پختونخوا ته سپارل کیږي. بلخوا کارپوهان وایي چې د صدر ممنون حسین په یو لاسلیک تفاټه آئینی حیثیت بدلی دی شي. نور تفصیل اسلام آباد احمد الله په دې رپورت کې راکوي.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی شابودین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په شمول د قبایلی سیمو نه منتخب ټول د پارلمان غړو دا غوښتنه کوله چې د فاټا آئینی حیثیت دی بدل کړي شي او دغه لړ کې د سلا مشورې وروسته دوی په دې متفق شول چې په ازمیختي بنیادونو به باجوړ ایجنسی د وفاق د انتظام پر ځای خیبر پختونخوا انتظام کړي راولي. د نوموړي وینا واشه د باجوړ ایجنسی نه وروسته مومن خیبر او دغه شان د نورو ایجنسو به هم قانوني حیثیت ډیر زر بدل کړی شي.
حکومت د طرفه دا تجاویز وچې کوم اف ار جی هغه کې مونږ انیشیټیو والو خو مونږ دا ورته وی چې یو ایجنسی نه دی یو یونټ نه تاسو والے دا غیته پر باجوړ ډیر زیات سوټیبل دی. نو په دا باندې بیا هغه باجوړ ځان لکو کومه کمیټي چې روانه ده پرایم منسٹر د طرف نه په سیفرون کې نو باجوړ ایز ا ټیسټ کیس په دا غی سره دا خبره وتره چې دا دوړې مې نه ګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زمونږ حاجی بسم الله خان صاحب او سېنیټر صاحب هغه
قبائلی سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خودی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي یا د ورلا د ځان له صوبې درجه ورکړي شي او یا د فاټا وفاقي جمهوریت سیمه یا فیډرل ډیموکراټیک ایریا وګرځوي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو او فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن نه باجوړ ایجنسی د فاټا پر ځای په پاټا کې شاملولو لپاره د قانوني او آئینی طریقې کار په حق له تپوس وکړو نو د نوموړي وینا وا
آرټیکل 6 کې دا خبره ده چې کفرس کا جرګو وغوړي خلک وغوړي نو پرزیدنت په یو ساين باندې کوم دی فاټا غونډه چینج کړي دي چې غونډه بدلې دي شي اوس هم که پرزیدنت یو ساين وکړو نو د فاټا غونډه سټېټس به بدل شي صوبې سمله کې هغه د نمائندګي هم ملوي دي شي ګدا چې اوسو نو دا خو ډېر ښه قدم پورته شي ځکه چې دا یو سٹارټ ته چې شروع اوسوله او دا د جنسې دی په پاټا کې شامل کړي یقینا چې روان کال دو کې باقی چې کوم ایجنسی دی دا بوم په پاټا کې شامل شو د ایڈمنسټریټیو پاور پروینس تور کې شي.
دا دې هم یادوي چې د وفاق د تنظیم لاندې دا قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي او د فاټا د منتخب غړو تر مخه چې آبادی د اتیا لکونه زیاته ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی سیاسي مشرانو تیر ورځ خیبر پختونخوا گورنر سر په غونډه کې غوښتنه کړې چې په قبایلی سیمو کې د زر تر زره سیاسي او انتظامی بدلونونه راوستي شي. دوی غوښتنه وکړه چې اف سی آر نظام د لمنځه یوړل شي او په فاټا کې د هم بلدیاتي انتخابات ترسره شي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو تیر ورځ په گورنر هاوس په خبر کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان سره لید کاته کړی دی او له دې غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د زر تر زره سیاسي او انتظامی اصلاحات وکړای شي او اف سی آر نظام دې ختم کړل شي. په دې حق له د پاکستان پیپلز ګوند خیبر ایجنسی صدر او خیبر سیاسي اتحاد مشر حضرت ولی اپریدی مشال ریډیو ته وویل
یو مونږ په فاټا کې آزادانه تور باندې با اختیار بلدیاتی انتخابات غوښتل او په دویم نمبر کې مونږ ورسره دا ویل چې په اف سی آر چې کوم موجوده هغه ظالمانه نظام دی دا مونږ له ختم کړی شي. بل ورسره مونږ په فاټا کې چې کوم کرپشن روان دی که هغه د پولیټیکل ایډمنسټریشن دی او که هغه د فاټا سیکرټریټ دی مونږ هغې له دا ور خبر کړلو چې په غټه پیمانه په دغو ادارو کې کرپشن روان دی مهرباني وکړه چې د دغ مخنیوی وکړه.
او د جماعت اسلامي ګوند د خیبر ایجنسۍ یو مشر زرغون شاه پردي په خپلو خبرو کې وویل
د شپېتو کلنه دلته مسلې دي مونږ په فاټا کې دا اصلاحات غواړو چې په فاټا کې بلدیاتي انتخابات وشي د نورو ملک په شان دي چې نور دی او دا بالغ رهي دی باندې وشي چې هغه څنګه عام وټوي اسنه چې سپینګیری یا د ملک هغه زر هغه وي خو مونږ همدا خبره ورته په ګوته کړه چې مخصوص طبقې ته دا شیما ورکوه. مونږ دا غواړو چې د کمپیوټر انتظامیه چې دا اختیارات کم کړی شي او د عدالت کم سیستم چې دا بیل یو ځان له اداره شي نو هغه خبره دم تیار شو هغه مونږ سره واده وکړه چې انشاءالله دا به زر حل کوم.
یاد دی وی چې په کال 2012 کې د پاکستان وفاقي حکومت د فاټا خلکو ته سیاسي ازادي ورکړه او پولیټیکل پارټیز آرډر یې ور وغځول او په اف سی آر کې یې معمولي بدلونونه وکړل خو د فاټا خلک وایي چې دغه اصلاحات ناکافي دي او دلته دې نور اصلاحات هم وکړل شي. او په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره فاټا ریفارمز کمیشن هم جوړ کړی دی او دې کمیشن هم څه سفارشات تیار کړي دي چې ځینې سفارشاتو سره یې قبایل اتفاق نه لري. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچو خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې تاسو بنا.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
په پاکستان کې تاجرانو په ملک د حکومت لخوا د ویډ هولډینګ ټیکس لګولو پر ضد احتجاجي مظاهره شروع کړې دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ویډ هولډینګ ټیکس فیصله دې واپس واخلي کني دوی په خپل احتجاج په هړتال کې بدل کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان ټولو تاجرانو د حکومت د ویډ هولډینګ ټیکس د فیصلې پر ضد د کراچۍ، کوټی، لاهور او د پیښور په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهره پیل کړي او غوښتنې کړي چې حکومت د 0.6% ویډ هولډینګ ټیکس فیصله بیرته واخلي ځکه چې دا د دوی معاشي قتل دی. د تاجرانو په وینا کې حکومت تاجران په ټیکس دایره کې راوستل غواړي نو پکار ده چې بل کومه عیني او قانوني لار خپل کړي او تاجران دې په اعتماد کې واخلي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور د تاجرانو مشر شرافت مبارک وی چې سبا د جمعې په ورځ به دوی په ټول پاکستان کې د خیرو ورځ مانځي چې پکې به د پاکستان حکومت ته خیرې کوي او له سبا به د بینکونو سره دوی خپل لین دین هم بندوي.
بینکونو دغه خپل فیصله ده چې 4 تاریخ باندې بینک ټرانزیکشن ټول پاکستان کې بند وي. بینک سره یو پیسہ ټرانزیکشن باندې کی او 9 تاریخ باندې پورا پاکستان کې شټر ډاون دی. 0.6 ویډ هولډینګ ټیکس خلاف چې حکومت دا واپس نه اړین بیا ستنا پر 7 اکتوبر باندې بیا شټر ډاون وي.
کله چې مشال ریډیو د تاجرانو د احتجاج او د ویډ هولډینګ ټیکس او د حکومت د فیصلې په اړه اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر انور شاه نو پوښتل نو د هغه وینا وا
کمزوری ده چې ډایرکټ دا ټیکس نشي لګولای. دا ویډ هولډینګ ټیکس په ثرو باندې دوی دا خلک مجبوره کوي چې انکم ټیکس ورې خو دې غټ نقصان ده چې حکومت دا پته نه لګي چې دې بینک دا پیسې چې دا څوک ترانزیکشن کوي دا ته چا دي. فرض کړه زما ملګری ماته را لګي او هغه و چې زما په کور کې ورګا نو دا پیسې خو زما نه دي. دا پیسې دا غنه وس کټ کیږي نو لکه په دې کې دا حکومت څنګه هم ده دوی یو انتهایی انډایرکټ طریقه اپناوي او په دې سره واقعي چې په بینکونو کې چې کوم د تاجرانو کوم لیندین
د ذکر دا حکومت روان مالیکال بجٹ دوران دا بینک په ذریعہ لین دین باندھے 0.6% ٹیکس نافذ کرے وہ پکم چی روان کال په جولائی میاش کی عمل درآمد شروع شو. خود تاجرانو د احتجاج په وجہ د خزانے وزارت دغه عمل درآمد تر د لومړی اکتوبر وزنڈا وو او دی محال یہ لتاجرانو سره وخت په وخت مذاکرات هم وکړل کوم چی تر دې دما د ناکامۍ سره مخ تھی. سراج ظهیر، مشال ریڈیو اسلام آباد
د باختر ستوری.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تازه مشال ریڈیو خبرونه تا وګه د مشال ریڈیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پتا مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شئ. که تاسو مشال ریڈیو ته کوم پیغام لیږل غواړئ او خپل کوم نظر را سره شریکول غواړئ نو د مشال ریڈیو د ټلیفون ریکارډونکي ماشين شمیره دا 00020221212121 او اوس تم اس پخین درنی می وجې شوې دي لن خبرونه ل عبدالحی کاکړه اورو.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس نن په کابل کې شروع شو چې په کې د سیمې په کچه د انرژي ترانزیت سوداګري او پانګونې په اړه خبرې کیږي. دغه کانفرنس د پایل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل افغان حکومت به د بهرنۍ او پانګونې لپاره لازمي موقع برابر کړي. د باجوړ د قانوني اسمبلی غړي شهاب الدین خان وایي ډېر ژر به باجوړ ایجنسۍ انتظام د وفاق پر ځای د خبر پښتونخوا حواله سي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل د باجوړ د خبر پښتونخوا سره ګډول یو آزمایشي کار دی. تحریک انصاف خیبر پښتونخوا خپل شپږ پنځوس غړو ته په بلدیادي انتخاباتو کې د ګوند د نظم ضبط خلاف ورزي په تور تنبیهي نوټیس ورکړی دی. بېګا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې تور غونډې وروسته د تحریک انصاف صوبایي ارګنایزر فضل محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې سینیټر اعظم سواتی او صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل ته هم نوټیس ورکړل شوی دی. د بلوچستان په سرشار کوټه کې د پولیسو پخوانی ډي آی جی پروند نامعلوم وسوالو وژلې دی. قاضي واحد په ګاډي کې روان و چې ورباندې ډز وسوې د زخمي سو بیا هسپتال ته په لارې سا ورکړه. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قومندان جنرال فلیپ بریدلی په وسوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. د خبرو نوموړي نن په کابل کې یو خبري غونډې ته وکړه. د افغانستان لوګر سیمې چارواکي وایي د افغان سرتیرو یو پوځي هلیکاپټر د دې ولایت په ازري ولسوالۍ کې راپرېوتی چې پکې سپاره دولس کسان ټپیان شوي دي. ټاکل شوی ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشاه سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلموي. چین په نړیوال دوهمه جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزه د پیکینګ په تیانمین چوکي په شاندارو مراسمو ولمانځله. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې د وجې 1.5 کروڑ ماشومان د تعلیم له حقه محروم دي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت د تیر کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړي دي او دې دوران ډرون حمله هم ترسره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس له لورې د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلي سیمو کې په ډرون بریدونو کې هیڅ کمی نه راځي. خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان لورې سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصله ییز عملیات روان دي نو بیا د امریکا له لورې د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي. ورسپانه لیکي چې ترهګري د جرړې نه ختمول لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال ترڅنګ د دې د بنیادي علتونو د لمینځه وړلو لپاره دې هم هڅې وشي. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمې د ډېرې مودې راهیسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي. که حکومت هغوی ته د ښاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګري ختمه شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال اهل شریف ترمنځ د نه پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې د ترهګرو پر ضد به کاروایی جاری ساتل شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمت دباو قبول نکړو. ورسپانه لیکي چې په قامی اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کاروایان روان دي چا چې قامی خزانه لوټلې وه او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولې شوی دي او دا ډېر بدترین صورتحال و. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت ځنې خلک نیولی دي، نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایانی شروع کړی دي او جمهوریت په خطر کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطر کې نه دی، بلکې جمهوری تقاضا همدا ده چې چا هم قامی دولت لوټلی وي نو د هغوی د احتساب وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتلی شي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کې یو وار بیا امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د نشه یي توکو د استعمال او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو، او فارن افیرز مجلې بیا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په لیکو کې د پیدا شو اختلافاتو په اړه لیکنې کړي دي. تفصیل له فرخنده اسد اور.
فارن پالیسی لیکي دوه اونۍ وړاندې خبري ادارې ساؤت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلي وو. د دغه هیواد د نشه یي موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو له وجې مري او دغه یوه زیاته شمېره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یوه د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي، او کچېرې دغه قانون په سختۍ سره عملی شي نو دغلته د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي، چې دغه هم یوه خبره نه ده. او بیا چې د نشه موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوي دي، هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوي. د نشه موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي، سمګلران عام خلک د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي، خو تر څو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نه وي شوی تر هغې دغه مسله نشي هوارېدی. فارن پالیسی لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې د نشه موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی، خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغې مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشه موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقونو سرغړونه ونه کړي. د دغې مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي، کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو، نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل، او اوس چې هغه مړ دی نو دوه کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي، لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کېده، او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه څه ویل شوي وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی، خو امریکا په دغه خبره څه خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجله لیکي، یو خوا ملا عمر مړ شو، بلخوا په طالبانو کې اختلافات راغلل، خو واشنگتن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نشي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد د امنیت په کولو کې ځینې کمزوریانې لري. او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره په اټومي برخه کې د شوي تړون دفاع وکړه. وی ویل چې د ولسمشر اوباما دا قناعت ترلاسه کړی دی چې دا تړون د ایران د اټومي وسلې له جوړېدو راګرځوي. د جان کیری د دې څرګندونو تفصیل احمد شیبر په رپورټ کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپلې کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل، په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوې ده چې کانګرس تر روانې میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل، داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډېر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري، هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جان کیری تر وینا مخکې ډیموکرات سناتورې باربرا میکالسکي اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمېر 40 ته ورسېد. دا هغه شمېره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي، نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جانکیری وویل که چرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغېزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته. زه قانع شوی یم، همداراز ولسمشر اوباما زموږ جګپوړي پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخواني پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړی یو، په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. په مومند او باجوړ قبایلی سیمو کې د شری ناروغي خلاف د لس ورځې مهم ادرې ورځې مخ کې سرته رسیدلې دي چې په دواړو قبایلی سیمو کې 15 لک او 30 پورې ماشومانو ته د مرض ضد ټیکې یا واکسین لګول شوی دی. چې کوم ماشومان پاتې شوی دي نو د هغوی لپاره د دواړو سیمو په هسپتالونو کې دا ساتم ټیکې موجود دي. شاهنواز ترکزی معلومات لري.
په محمد او باجوړ قبایلی سیمو کې د شری مرض ضد مهم درې ورځې وړاندې سرته رسیدلې چې د دواړو قبایلی سیمو لږ زیات 15 لک او 30 زره ماشومانو ته واکسین لګولې شوې دي. 12 ورځې روان دی مهم کې په محمد د جنسای کې څومره ماشومانو ته د شری مرض ضد واکسین یا ټیکې لګولې شوې دي؟ ډاکټر شبیر دغه پروګرام انچارج دی او وای
کوم چې کوم کوریج دا 98% دی. موږ 1,75,000 ټارګټ او ټیکې اوس موږ کوریج شو 1,71,772 کوریج شو او موږ د 20 قسمه دا
او هم دغه شان په باجوړ ایجنسی کې څومره ماشومانو ته دغه ټیکې ولګولې شوې؟ د باجوړ ایجنسی د صحت محکمې ټیکنیکل ایڈوایزر ډاکټر عنایت الرحمن وای
زموږ ایجنسی کې د 95% پلس ماشومان چې کوم دي هغه ویکسینېټ شوي. دویمه ښه خبره په دې را شوې ده چې تیر وخت کې دا کمپین پکیټي کې شوی او په پنجاب کې شوی او تاسو ته مهیا دي پکیټي کې ډېر زیات ای ریئکشن کیسز راغلي او دا غې نه یو مسله جوړه شوې وه. الحمدلله زموږ په ایجنسی کې دغه واقعیات هم پکې نو شوي او په ښه طریقه سره دغه کمپین سرته رسېدلې.
د شری مرض دا مهم د هغه ماشومانو لپاره چې عمرونه د شپږو میاشتونو تر 10 کالونو پورې وي. په محمد ایجنسی کې چې کوم ماشومان د ټیکونه پاتې شوی دی نو وجه څه ده؟ ډاکټر شبیر وای
کریم تاسو دي چې لاندې د سټکو ته تللی چې تاسو دې ته مردان ته او د خپل علاقې نه بار ته دي نو ځکه هغه پاتې شوی دی. یاد دا سیم دي چې دا په نور علاقو کې شوی دی خو موږ سره دلته په کور کې ناراضي نو چې کوم پاتې دي ان شاء الله دا به هیڅ دې دې نه کور کې.
او هم دا شان په باجوړ ایجنسی کې هم سمو شومان د ټیکو لګولو نه پاتې شوی نو دا ما شومان په نږدې ورځو کې چې ورته ټیکې ولګول شي څنګه کولای شي؟ ډاکټر عنایت الرحمن وویل
دا غیر فعاله طریقې کاردار چې موږ سره شو یو سی پی ڈبلیو دی د یونیسف د طرف نه د کومنټ د طرف نه زمنګ سوشل موبلایزر دی هغه ته ایجنسی کی کار کوي. په هر تحصیل کې کسان موجود دي زمنګ هیلث سٹاف شته نو هغه له دا میسج دی چې کوم ماشومان پاتې شوی دي موږ ته ناټ او دی بلوای چې هغه په کور کې موجود نه او کال پکې دغه ویکسین کیږي.
دا مشرانو ویل چې د شری مرض ضد مهم په کال کې یو وار وي خو هغه د هم ویل چې په دوه قبایلی سیمو کې یو هم داسې سیمو نشته چې ګنیا د صحت د محکمې تنان ورتلې نشي او یا بیا ماشومان ته د ساسکو یا د ټیکونه خلک انکار وکي. شانواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم د هندستان
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. د دې هفته پر روښانه مستقبل خبرونه کې به په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات ترلاسه کړئ. دا خبرونه تاسو لپاره منور شاه تیاروي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په نننی پروګرام کې د پاکستان گاونډي هیواد چین په اړه معلومات ترکو. چین په نورو څانګو کې د پرمختګ نه علاوه د تعلیم په څانګه کې هم ډیر وړاندې تللی دی او د 2004 د یو اټکل لمخه صرف په دغه کال کې 50,000 هلکان او جنکۍ د هیواد په بیلابیلو ادارو کې د لوړو زده کړو یعنی پی ایچ ډی په پروګرامونو کې داخل وو. د چین حکومت د بهرنی طالب علمانو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یو اداره لري چې قابلو کسانو ته په بیلابیلو پروګرامونو کې داخله ورکوي. د محمد جنسی یاسر خان چې دا وخت یې کورنۍ په پینډی کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه باندې چین کې د پی ایچ ډی ډیګري د ترلاسه کولو هڅه کوي. وایي که څه هم په پینډی کې اوسېده خو د غریبۍ له امله د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. د خپل تعلیمي سفر په اړه یې مشال ریډیو ته صدا سي ویل.
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میټرک چې ما وکړو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما کوونو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمې پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ اور هغې سره هم دی کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی ایډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی که نه هغه ایف ایس سی دوران ځان له جمع کړی. نو بی ایس سی کې چې زه لاړم هغې کې زما تھرڈ ایئر کی تھی ما ایڈمیشن ہوا دوران با مالا کال واڑل ایف ایس سی واڑ برات لل ماں با ایف ایس سی واڑ ہوتا جنہیں کئی الکان تھا میتھ پڑھاوا میجر سے دے گا میتھمیٹکس سے اور ما انٹرسٹ ہم چیو میتھمیٹکس ہوں. آصف ازما ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی دا شو کچھ انجینئرنگ کے لاڈ سم کھو بس وسائل دو منو چی ما پروفیشنل اسٹڈی کی چیرے کا نا حصہ خست ہے بے وجہ نہ بے ماں سوچ ڈاو کچھ بس والدین وانے سب زور آ چو منو آگے زور چول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلا ما اور بی ایس سی ماں دے وجہ شروع کرا لا بس بے چی ماں بی ایس سی شروع کرا لانو خدے ڈیر ماں مدد وک اور آگے دوران چلے ماں کلا سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو آگے ماں تا یو اکیڈمی مو اور گرلز کالج مو آگے ڈر نا آفر وشو چی تاسو از منگا کالج لرا شای اور منگا وڑو تا بڑاو کئی ایون چیز ماں بی ایس سی چی کلیر شوا نو ماں یو شپاگ میں سب کی گیب وکو نو ماں سا ٹیم دو مر بئی نوی چی ماں ایڈمیشن نخستے ہوئے نو ماں بے کے شپگ میسٹ گیب وکو پگ میسٹ دوران ماں ایٹ لیسٹ 60-70,000 روپئے ماں ہوگا ڈلے ٹیوشن اور کالج کے ذریعے نو آگا بے ماں قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چلے کا نخبل پیسوں نے حاصل کو
دستن زو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری وساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ اس ماں مور پلار ما سا ڈیر کوپریشن ہے ماں فادر بچے دے ٹیکسی چلاؤ ہو اگئی ماں تک اللہ دسی نے دی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ را کا کالا گا اگا بار ٹیم بس دا ویل چیستا اگر پڑھائی سا شوق دے تخپل بس پڑھائی سیر تا چی دے تا جو ورکاوا تک کالا خرچی اور دیشی نا بالکل زان چی دے ٹینشن ماں اخلا بے وجہ نم ایڈوکیشن اگئی کی دا صحیح ماں ہمیشہ ماں چی دے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چی غلط ماں پوزیشن ڈالے وہ مالا بے اسکالرشپ را کو تقریباً 40-50,000 روپئے آگے ذریعہ ماں ایم فل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چی غلط ماں پرچہ پبلش ہوا آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور خدا انسان اسم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دعوا دے خدے نہ کئی باقی عرصہ کا تملاوی گی وقت بن
دا چین دا اسکالرشپ کونسل وظیفہ ترلاسہ کولو لپارا کم ڈول تیاری پکار دا نموڑے وائی
دا دومره مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کول شي هو د دې لپاره کرایټیریا دا چې فرست هو چې رستا سو ایجوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ پکار فورن سکالرشپ د لپاره سر نه سفارش ضرورت دي نه هغه سره وګر تاسو بیک گراوند خو سترونګ دي نو غوی به تاسو لاغه خپل مهنت په ذریعہ تاسو بس سکالرشپ دار کې هغه کې دا هغه د چې تاسو ایت لیست دې غنا تاسو سټڈی کې د فرست یون پکار دي او هغه نه علاوه دا چې کله چې دوه اډمی اگر راضی سکالرشپ اگے کی اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ټول بیک گراؤنڈ یعنی ڈاکومینٹس والے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل اس کرائیٹیریا دا چائنا کی جرے گن ڈیر ریت یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نی دی گورنمنٹ یونیورسٹی نی دی نو دیکھ دوبارہ سر دسی ضروری نہ دے کہ یونیورسٹی کی تاسو اگا ورا والے کے دے بہترین آسان طریقہ دا سی ایس سی سکالرشپ راضی اگا اگوی چرے گن سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نی تاسو دوبارہ سلیکٹ کر یو ہو ایمبیسی پہ تھرو اپلائی کول یعنی پاکستان ایمبیسی پہ تھرو اور یو ڈائریکٹ تاسو چرے گنا دو چائنیز اسکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی والی کئی چائنیز اسکالرشپ کونسل اگے کی بار سے انفارمیشن راشی اگر بے اگے کی ڈیٹ سی کال کی ہو زلہ راشی زین ٹائم جون جولائی کی راشی اور زین ٹائم جمی کی راشی نو اگا چی کل راشی بس اگے کی بے سمپل دا سو اپلائی کولی باقی اگر ٹول ڈیٹیل چرے اگے ویب سائٹ وانی لکھ لے رہے
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر لوړ دی خو د زده کړو لپاره د چین ژبه زده کول ډیر مهم دی په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ بلخوا دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټری ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین ژبه زده کول ورته لوی ستونزه ده
ما خپل ایف ایس سی کم کړی دا ما پیښور کې فرنٹیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما والد ما دلته ایم بی بی اس کې ایڈمیشن وکړ دلته چاینا کې اوسې دي تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسٹی هغه کې ما ایم بی بی اس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دی فارن کنٹریز کې فیسلٹیز خو ډیر دي خو مطلب دلته ایجوکیشن هم ډیر کولې دی خو لږ لینگویج بیریئر پکې راځي مطلب مونږ ته دلته لینگویج کې لږ مسله راځي حالانکه زموږ ټیچرز ټول فارنرز دي مونږ ته ډیر خپلې خولې میټ آئی لیمیٹڈ لیکچر ورکی پخپل ٹائم راضی او پخپل ٹائم باندې واپس دی یونیورسٹی نه بعد دل تمون ته داسې ټیچرز نشته چې مونږ ته څه په کوېشنز کې مسئلے نو مونږ غوښ سره ډیسکشن وکړو یا څه نو خپل سیلف سټڈی مونږ بیا ټول سټوډنټس خپل کې کو لکه خپل کنټری کې او بهر کنټری کې صرف دا فرق دی او کم کمپیریزن د فیسلټیز دی نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډیر زیات لکه فیسلټیز دی لیبورټریانی او دا هر څه ډیر زیات دی
دلنشین وای د چین ایم بی بی ایس په هر معیار پورا دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولی چې سم د مخې خپل کار شروع کړي
چائنا کې هم ایم بی بی ایس کو کې لکه ډیر زیات دلته موږ سره ډیر محنت کوي د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا غل سټوډنټ په خپل سرف باندې ډیپینډ کوي کنه چې کم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولی شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي بل مسله دا ده چې بهر څوک ایم بی بی ایس کوي نو دای د پاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروری وي نو سټوډنټ ته هغه ډیر زیاته مسله بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکټ نه سي خیر چې فارن سټوډنټ ته کم بهر نه چې ایم بی بی ایس کوي کنه نو آئین بعد هغه کور کې دوه درې کال لازمی تیرې ځکه چې هغه بیا ایم بی بی ایس هغه ایگزام کلیئر کولی نه شي پی ایم ڈی سی آئی لپاره سیلف سټڈی ډیره زیاته پکاري نو دوی فارن سټوډنټس لپاره هغه ایگزام ښه دی نو اول خو دوی نه پکار دی چې هغه دوی خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکي چې مطلب هغه خپل کنټری کې سټڈی وکړي بل ان کیس کا هغه لپاره سې نه سیټس نه زموږ په کنټری کې نو دا هغه لپاره بیا دومره سټریکټنس نیک دي چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلی ډیر زیات ډیسټرب شي
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وای
چائنا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی بنو آی په مطابق دی لکه هر سیس پیک هغه وینو چې کم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وی چې دا مسلم د پاره ټیک دی هغه نه علاوه د مسلم ریسټورانت سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی نه علاوه چاینیز زم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا سي دغه نشته تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیاته ګرانی ده پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی چاینا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه. نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي. څوک د خپلو روایاتو ډیر زیات قدر کوي. زموږ خپلو ملګرو کې هم داسې شته دی چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي. څه پکې داسې سټوډنټ هم شته دی چې خپل پنځه واړه وخت مونځ کوي. بالکل داسې څه پابندي نشته دی دلته کې. هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه سې تاسو تیرولی شي. که هغه په پوره پرده کې وي او که هغه بالکل بغیر پردې نه وي ته دلته هیڅ قسم داسې څه پابندي.
تاسو د دل نشین تاریخ خبرې واورېدې چې په چین کې د ام بی بی اس د اخیری کال زده کوونکې ده. په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. دارا سید اسلام د ملکان ایجنسی د درګی سیمې سره تعلق لري. نوموړي هم د چین پی ایچ ڈی کړي. دا وخت نوستای کې پروفیسر دی. وایي د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنې حل په تعلیم کې دی.
زما والد چې کې هغه لکه ډېر زیات غریب سره و. انتهایی غریب و. لکه دومره غریب و چې زموږ کره به د سار لکه روټۍ ورنه ماښام بنوه او چې د ماښام به وه نو لکه د سار بنوه. نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زه به د خپل کور یا درونو د غربت څنګه ورکوم. زما په مخ کې یو دغه پروته ټارګټ پروته چې به یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په ستنه طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي زموږ غربت ختم شي او دویمه زما علاقه چې کومه دا ایجوکیټ شي. زما طرف ته یو ګول مخامخ ماته یو ګول پروت و چې دا ګول به زه حرت کې درکوم. کله ما میټرک کوم نو په میټرک کې زه برایت سټوډنټ وم او دا امریکا خبره ده چې په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی. نو دا میتھمیٹکس زما شوق و. لکه بی سی کې هم زما شوق باندې اخیستی دی. بی سی کې ما په شوق اخیستی. ایم فل کې او بیا په ایم ایس کې بیا په پی ایچ ڈی کې. نو مین چې کړی غربت و. ما غوښتل چې زه څه ناڅه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره د خپل سوسایټي لپاره د خپلو خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوم یم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی زما نه زیات ټیلنټیډ دی او باید دا ګډ پراته دي چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه
د سید اسلام نامو پختلی چې د پښتنو لپاره یې په عملی توګه سګامونه پورته کړی هغه وایي
ریسنٹلی ما سره په اسلام آباد کې اته پی ڈی سٹوډنټان را سره دي. نو دا یې زیات تر چې دي ما سره لکه پینځه د پاکستان پښتنو سٹوډنټان دي پی ڈی والا. دغه خبره دا ده پروس کال 2009 کې راج مر خان سره کوم د استانا کالج یونیورسيټي پېښور وایي چې اکثر دغه د وین وایس کرما او ما سره میټینګ وکړ چې څنګه څه کوي کار کو کار دی زمونږ لپاره. نو ما وتی ویل چې سر زه به کار کوم زه تاسو ته ایم ایس پی ڈی کوم پروګرام دی ځکه چې پېښور یونیورسيټي په 1952 کې جوړ شوی ده او هلته په کاغذونو کې یا پیپر ورک باندې آلته د ایم ایس پی ڈی پروگرام ایگزیسٹ کیږي خو پریکٹیکل آلته لکه هیڅ هم نشته رہے ځکه کمیسٹری یا فزکس ڈپارٹمنٹ سوال ناری نه خلک پاره هیږي خو میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کې داسې سفر کسان نشته یا داسې پروگرام نشته رہے. ما ته یو بیج یاد دی چې کم تاریخ کې قرار د 1994 او 1998 په منځ کې دی صرف په ایم ایس لیول باندې یو بیج پاره خلې دی او د میتھمیٹکس صرف یو سټوډنټ پاره خلې دی. باقي کوم میتھمیٹکس کې دغه ایریاز کې ایم ایس پی ڈی پروگرام لکه نو چې کم ٹیلنٹ ہو هغه اٹومیٹیکلی کې دوه ابي پښتون قوم د لپاره زما شپه ورځ دې لپاره زه بالکل لکه تیار یم دې سپور ویګن ته تیار یم دې خلک ته تیار یم. او اوس ریسنټلی لکه تقریبا موږ سره په لاست سیمستر کې موږ 40 کسان راځو اوس 40 کسان بیا دي د کوم پروګرام دا زما پښتون لپاره لکه یو تحفه ده چې په شاور په ځای کې چې هغه د ایمیس کې دی په میتھمیټکس لیول باندې هیڅ قسم پروګرام نه او دا پروګرام ما شروع کو او کیسې به الله نه شروع کو لکه ماته په شاور یونیورسيټي هیڅ قسم پیسې نه راغلي هیڅ قسم زما سره مرسته نه کوي بلکې چې په شاور ته زم نو خو لکه خپل سر چکن ما ترانسپورټ دی گاډي دی خپل پیول خپل ارث خپل اکوموډیشن خپل ارینج کوم او سټوډنټ ته کلاس علم هغه سره alternator discussion وسره کوم.
نو موله د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري.
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم سپیشلی چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سنبالي چې د خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي ځکه چې دې قوم کم بچی دي. زه دا قسم کوم چې دا ټیلنټ په ټوله دنیا کې نشته رہے چې کوم ټیلنټ موږ سره دی دا ټیلنټ هیڅ کس نشته ځکه چې ما ولدل پښتانه ما مختلف سکولونو مختلف کالجونو د مختلف یونیورسيټو دورې وکړي چې پښتون بچی دی همیشه په تاب باندې دی. ایجوکیشن دې ته پکار دی هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی په ګراس روټ لیول به ته هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبرې اورئ. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه. سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه. او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره.